په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. د ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې موزن ریاست نوري هر کله کوم و بوري چې په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره په ټیل ماټیل کې لسو ډیر ښځې تر پښو لاندې مړې شوې او نږدې لس نورې هم ټپیانې دي. ولې دا پېښه رامنځته شوې؟ په دې اړه مو د مدني چارو لوی فعال سره مرکه کړې. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
تخار کې ودرس امنیتی او دفاعي سرتيري وشل شوې دي. ملګرو ملتونو د هلمند له بيځای شو سره د مرستې غږ وکړ او د پاکستان په کراچۍ ښار کې ودرنې 14 15 کس وژلي او 25 نورې ټپيان کړې دي. بشپړ خبرونه. د تخار د عام روغتیا ریاست وایي د تباندې ډیر شو امنیتی او دفاعي پرسونل جسدونه روغتون ته ورول شوې دي. د روغتیا رئیس سید عبد الله قیوم حیرت ازادي رادیو ته ویل چې د غزواکونه تیر شپه له طالبانو سره په بهارک ولسوالۍ او یو شمیر نور سیمو کې وژل شوې دي.
از قطعه خاص تخار
ده تخار له زنګر قطعه لس جسدونه او له 999 قطعه هم لس جسدونه راورل شوی دي. د تخار اولس پولیس هم وجل شوی چې د دولس هغو جسدونه راورل شوی دي.
حیرت وای په وجل شو کې د تخار د امنیه قومندانۍ د امنیت امر راز محمد دوراندیش هم شامل دی. لدې وړاندې د تخار امنیتی چارواکو د خاغلی دوراندیش او د هغه د ساتونکو وجل تایید کړی دي. دوی ویلي طالبانو ته هم جګړه کې درنه مرګ جوړ لا وخته، خو طالبانو لا څه نه دی ویلي. په جلال آباد کې دولس کزي د پاکستان ویزې ته راټول شو کسانو ټیل ماټیل کې مړې شوې دي. د والی ویان د توله خو غنۍ وایي د پیښې لامل د ویزې د ټوکن اخیستو لپاره د خلکو بې ساري غنه غونه و.
لزګونه زره کسان په یو ځل باندې هڅه کوي چې دوی فوټبال لوبغالي ته نن شي، چې د نوتلو پر مهال متاسفانه دولس مېرمنې شهیدان شوې دي او لس مېرمنې او درې نارینه د ټپیان شوې دي.
پاکستان له تیرو اتو میاشتو راهیسې د ویزو ویش درولی و چې نن سهار بیرته پیل شو. د ننګرهار چارواکي وایي دوی د خلکو د نظم لپاره شاوخوا 300 نارینه او ښځینه پولیس ګمارلی و، خو بیا هم دا ګډوډي رامنځته شوه. پاکستانی چارواکو هم پر پیښه خواشینی ښودلې او ویلي دي چې پیښه د دوی له کنسولګرۍ 15 کیلومتره لرې رامنځته شوې. افغان چارواکي وایي په هلمند کې د 15 طالبانو په هلمند کې 15 طالبان وژل شوی. دغه اداله طالبانو رادیا تایید کړی نه ده. دغه طالبان په ناوی ولسوالۍ کې د دو جلا عملیاتو پایله کې وژل شوی دي. هغه ولسوالۍ چې ورسوي کې طالبانو پرې حمله وکړه. د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست دواړو د دغه عملیاتو په اړه خبر پانه خبرې کړې او ویل شوی چې دغلته هوایي ځواک هم کارېدلی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په هلمند کې د بې ځای شو کسانو د خوندیتوب او ملاتړ غږ کړی دی. یو ان ایچ سی آر نن په یو بیان کې وویل چې هلمند کې د تیرو لسو ورځو جګړو له امله شاوخوا 40,000 کسان بې ځای شوي. دغه ادارې ویلي دوی کې 15,000 داسې کسان دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. بیان کې راغلی یو ان ایچ سی آر له یو شمیر بې ځای شو کسانو سره د سرپنا، کمپالو، ترپالونو او د پخلنځي د وسایلو او دغه راز نقدو پیسو مرسته کړې ده. راپور کې نه دی ویل شوی چې څه شمیر کسانو د غمرستې ترلاسه کړي، خو پکې راغلي چې د مرستې ټیمونه په سروې بوخت دي. ملګري ملتونه وایي چې باندې 2,00,000 افغانان د روان زیږدیز کال له پایله بې ځای شوي، چې له دې سره د ټولو بې ځای شوو شمیر 4.1 میلیونو ته رسیږي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې یوې درنې 14 لک تر لږه 15 تنه ووژل او 25 نورې ټپیان کړل. دغه 14 نن سهار ګلشن اقبال سیمه کې د یوې هستوګنیزې ودانۍ دننه شوې ده. پولیسو سیمه کله بند کړې او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. هلته د ژغورنې او امبولانس خدمتونو یو غړي سجاد علي ویلي د یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. اټکل دی چې یو شمیر کسان به د دغې څلور پوړیزې ودانۍ تر ویجاړیو لاندې وي. د قرغزستان د ټاکنو کمیسیون د پارلماني انتخاباتو لپاره د دسمبر 6 نیټه وټاکله. دا اقدام له هغه وروسته کیږي چې دغه هیواد کې د اکتوبر د 4 پارلماني ټاکنو وروسته اعتراضونو د قرغزستان حکومت ړنګ کړ. د قرغزستان ولسمشر سورنبای جانبیکوف د اعتراض کوونکو له غوښتنو وروسته له دندې استعفا وکړه. له دې استعفا وروسته صدیر جپاروف د لنډمهالي صدر اعظم په توګه وټاکل شو. د قرغزستان د اساسي قانون له مخې جپاروف نشي کولی ځان ټاکنو ته نوماند کړي. او د امریکا د فضائي چړنو اداره ناسا وایي یو سپوږمکۍ د بینو پنوم د آسماني ډبرې سطح لمس کړې ده. دغه ماموریت چې څو کاله وخت ونیو ترڅ کې اوزیریس ریکس سپوږمکۍ وکولی شوی د دغه ډبرې د تیګو او خاورو نمونې راټولې کړي. د بینو پنوم دغه آسماني ډبره له ځمکې 310 میلیونه کیلومتره واټن لري. دغه ډبره کې د جاذبې لږه قوه شته خو سپوږمکۍ پرې نه ده کېناستلې او د ځینو وسایلو له لارې یې ترې نمونې راټولې کړې دي.
ازادي رادیو اوري وړاندې به واورئ چې په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره په ټیل ماټیل کې لسو ډېرې ښځې تر پښو لاندې مړې شوې او نږدې لس نورې هم ټپیانې دي. دا پیښه څه ډول رامنځته شوه؟
هغه دروازه ډیره تنګه ده او بیروبار د خلکو ډیرو کې دادم ډیرو نو ښځینه او نارینه وو ګډ حرکت وکړ او همدغه حرکت په پایله کې ډېری ښځینه وې چې د پښو لاندې شوې دي.
د اړه به نور د ازادي راډیو له خبریالو واورئ. دغه پیښې مسؤل څوک ګڼل کېدای شي؟
دا ولایتي اداره په دې کې سل په سلو کې ملامت ده، دوی باید جواب ووایي.
په دې اړه مو د ننګرهار د مدني ټولنې له یو فعال سره مرکه کړې ده. د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وایي د ډېرو جماعتونو له منبره د دیني موضوع پر ځای سیاسي بحثونه کیږي.
د دې په ځای چې مسجد مو د غیر مسلمان د دعوت مرکز وګرځي، مسلمانانو ته د کفر خطاب کیږي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې یوې امریکایي کمپنۍ د کورونا وایروس پر ضد سلګونه زره ډوزه واکسین جوړ کړی دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې
دغه ډوډۍ یا دغه شان خوړه چې دلته پخېږي دا یو سړی کوي چې دلته غوښه وخي خپل په کور کې پخه کړي، ولې داسې یو ساحه غواړي چې هلته د موږ او تاسو د ذهن آراموي.
د رستورانتونو په اړه مو د ژوند په شیبو کې په اونیزه خبرونه کې چې له بلې د اساسي بشري حقونو له اونیزې خبرونې سره یو ځای درته خبرو خبرې کړې دي. مننه چې ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازود لمړی د جلال آباد نن ورځې بوګنون کې پیښه ته په جلال آباد کې د پاکستان له قنصرګری د ویزو د اخیستلو لپاره نن پټیل ماټیل کې لاسو ډیر خزې تر پخو لاندې مړې شو او نږدې لس نورې هم ټپیانې شوې. د پیښه سهار هغه مهال رامنځته شو چې په زورګونو کسان د جلال آباد ښار د فوټبال لوبغالي په مخ کې د پاکستان د ویزو لپاره د فورمو د اخیستلو لپاره راټول شوي وو. سیمه ییزو چارواکو او د پیښو عیني شاهدانو په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته ویل کله چې د لوبغالي دروازه دی وی زید متقاضیانو پر مخ پرانستل کیږي، هر یو هڅه کوي چې تر نورو مخکې لوبغالی ته ننوځي. امنیتي مسولینو ویلي چې دغه بهیرونه شکړی کنټرول کړي چې د خلکو د ګڼه ګوڼې او ټیل ماټیل په نتیجه کې دغه خونړی پیښه رامنځته شوه. په دې پیښه کې یوازې 3 ټپیان شوي، 9 ښځې ټپیانې او 12 وژل شوي هم ښځې دي. نن مخکې مې دغه پیښې د څرنګوالي په اړه له خپل خبریال په جلال آباد کې له سهار ګل امیدي سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې د دغه پیښې د رامنځته کېدو په اړه نور معلومات وپوښتل.
بیګاد ټول شپه هلته خلک ورغلي وو، زرګونه کسان هلته منتظر وو چې سهار مهال د دغه کوم لوبغالی چې دغه دروازه به خلاصېږي او د ته اجازه ورکړي. نو دلته منتظر پاتې وو کله چې سهار مهال کار شروع کېده د مامورینو لخوا چې دوی ته هغه ټوکنې یا فورمې وویشي، نو دروازه خلاصه کړې ده او خلک ډېر زیات منتظر پاتې شوي وو، غوښتل یې چې یو تر بله مخکې شي او دروازې د لارې دننه لوبغالي ته داخل شي. په همدغه وخت کې یو بیروبار جوړ شو، داسې بیروبار چې هلته د امنیتي مسؤلینو په خبره باندې چې موږ ورسره خبرې وکړې هغه وویل چې موږ یې مخه ونه شو نیولی او ټولو یو مخیز ډول باندې لوبغالي ته درنوتو هڅه کوله. همدغه مهال کې چې ډېره زیاته ګڼه ګوڼه جوړه شوه چې هغه دروازه ډېره تنګه ده او بیروبار د خلکو ډېرو تعداد ډېرو، نو ښځینه او نارینه وو ګډ حرکت وکړ او همدغه حرکت په پایله کې ډېری ښځینه وې چې د پښو لاندې شوې دي. نارینه هم شوي دي خو چون ډېر زیات دغه نه دی تلفات نه دي ورته اوښتي، خو خزینه چې د اکثر چادرې په سر وي نو په بیروبال کې ډېر پاتې شوې، په پښو لاندې شوې او یو تعداد یې وشل شوې.
دغه دولس ښځې چې تر پښو لاندې سا ورکړې ده، آیات زړې وي څوک
په دغه وشل شوو کې د پاخو عمر ښځې هم شته، ځوانې ښځې هم شته، پېغلې نجونې پکې وي، هم په ټپیانو کې هم په وژل شوو کې، یعنی مریضانې هم پکې وي چې غوښتل یې پاکستان ته لاړ شي د درملنې لپاره، او یو څه د دغه مریضانو سره چې هلته غوښتل یې د فورم اخیستلو ځای ته ورسره د پیواز په شکل لاړ شي، دوی هم په دغه ټپیانو وژل شوو کې شامل دي.
مسؤلیت چا ته راجع کېږي؟ تاسو وویل چې امنیتي چارواکو وویل چې دوی نه شوی کولی چې مخه ونیسي، ولې دغسې یو حالت رامنځته شوی، ولې سم نظم نه ونیول شوی؟ څوک مسؤول دي؟ چارواکي څه وایي او د قربانیانو کورنۍ څه وایي؟
هلته چې سیمې ته د لاړم زرګونه کسان وو، هغوی یو تعداد خلکو سره چې ما خبرې وکړې هغوی مختلف نظریات لرودل. ځینې وویل چې کاشکې د یو ټاکلي ځای په ځای باندې څو نور ځایونه هم انتخاب کړي وای چې د ډېر بیروبار مخه نیول شوی وای، او ځینې بیا ملامتي په خلکو باندې ورچوله چې دوی د موقع نه ښه استفاده ونه کړه، بیروبار جوړ کړه، کوم نظم چې جوړ و هغه خراب کړ. خو ځینې نورې بیا ماغلته چې کوم کمیسیون دی چې د فرمو د ویش مسؤلیت ورته سپارل شوی، د ځینې نیوکې بیا په دوی باندې وي چې دوی ټول بیروبار جوړ کړی و او د یو خاص نظم له مخې کار پیل نه، خلکو ته دا موقع په لاس ورکړه چې د بیروبار سبب شو.
په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیرزی و چې په دې ښار کې د نننۍ پېښې په اړه نور معلومات راسره شریکول. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا کېدای شو چې د دې پېښې مخه ونیول شي او څوک مسؤل بولئ؟ کولی شئ چې په دې اړه خپل نظریات راسره شریک کړئ. د افغان بي سي ماته سوات له شمېرې له لارې کولی شئ چې پیغامونه راته راوستوئ. د همدې خپرونې په جریان کې به درته ولولو، خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو دا چې ولې دا ډول بوګنونکې پېښه رامنځته شوه. په دې اړه مې مخکې د ختیځ د همغږۍ د مرکز لمرستیال مشر میرویس خوګیاڼي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د ده په نظر څوک د دغې پېښې مسؤل ګڼل کېدای شي.
دلته پړه مونږ په ولس باندې هم اچوی شو او په دولت باندې سل په سلو کې مونږ پړه اچوی شو. دولت ډېر زیات په دې کې ګرام دی، هم مرکزی حکومت هم ولایتي حکومت په دې باندې ډېر زیات پړ دی. تاسو وګورئ چې داسې وستره پروسه چې ټول خلک دې لیوالتیا لري چې ختیځې مخوا پښتونخوا خوا ته لاړ شي او هلته یا تداوی وکړي یا د خپلو خپلوانو کار لاړ شي. دا اووه میاشتې اته میاشتې قرنطینونو خلک ټول په کابل کې یا په افغانستان کې راټول کړي وو، بالاخره اوس دا پروسه شروع شوه. یعنې داسې یوې سترې پروسې سپارل مدني فعالانو ته، او هغه مدني فعالانو ته چې هغه بیکاره مدني فعالان دي، بیکاره په دې معنا چې هغو اصلا رسمي دنده نه لري، او تاسې داسې یوه پروسه ورته سپاري چې ټوکن خلکو ته توضیح کوي، د خلکو لیستونه برابر کوي، دا ډېره زیاته ده. ولایتي اداره په دې کې سل په سلو کې ملامته ده، باید جواب وایي چې تاسو څنګه داسې یو پروسه اخلئ، داسې خلکو ته یې په واک کې ورکوئ چې هغه اصلا رسمیت نه لري، هغوی ته داسې کسان په کې چې سواد نه لري، تاسې هغو ته ټوکانو د ویش پروسه هغوی ته سپارئ. بلې
خوګنی صاحب، موږ نن هڅه وکړه چې د ولایتي چارواکو سره خبرې وکړو، زموږ خبریال هم وویل خو دوی خبرې نه کوي، ولې که چیرې مثلا یو بله مسله شوي دوی عاجل یو رسنیو ته خپل صوتي غږونه استوي، ولې د دغسې مهمې د دغسې بوګنونکې پېښې په اړه چې غواړي د افغانستان ټول خلک ترې خبر شي تر اوسه پورې چوپ دي؟ کراسو دې خبرې ته
چې دوی نه کوي، هیڅ دوی دا خبره نه کوي. مونږ د ولس پاستاستو باندې دا پړه ور باندې اچو، دوی په دې کې ملامت دي. تاسو په زرګونو کسان څنګه دی یو فوټبال یا د بسکشې میدان ته راغواړي هلته ورته ویزه ورکوي؟ دا په کوم منطق باندې، دا په کوم استدلال باندې؟ د دې لپاره ډېر د حل لارې موجود دي، داسې د حل لارې موجود دي چې په ډېر سادهګۍ باندې مونږ کولای شو چې هره ورځ په زرګونو کسان ته ټوکن ورکړو، نه به چا سر پکې ماتي، نه به څوک پکې وژل شوی، نه به څوک چا ګریوان شکول شوی.
تاسو څه فکر کوئ چې ولې دومره ډېر کسان راټول شوي، په زرګونو کسان راټول شوي د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره؟ آیا علت دا و چې څو میاشتې د ویزې بهیر بند شوی و دا علت و، او که ډېر خلک غواړي ولاړ شي پاکستان ته؟
دلته دوه مختلف موضوعات دي. یو موضوع دا ده چې خلک ډیر وخت په افغانستان کې پاتې شو، دا خلک دي چالت تجارتونه لرل، دا خلک دي چالت خپلوي لرل، دا خلک دي چالت پاکستاني تابعیت دوی لرل، خو چې کله افغانستان ته راغله دوی باندې لاروتل شو دلته پات شو. بل موضوع دا ده چې دا دوه ورځې په فیسبوک کې وینم چې د ننګرهار مدني فعالان او د ننګرهار رسنوي دفتر دوی دا خبري په فیسبوکونو کې چې دوه ورځې بعد تاسو د فوټبال میدان ته راشي، تذکره باید ولرئ، عکس باید ولرئ، دا شی تصفیق رو که بداس یو هیواد کی چتو میاشت د پاکستان تا غراته قربان بند او تاس به دو ورځ تر مخه داسې لرو نو کوي آیال ته بزرګونه کسان راټول نشي فکر کوو چې والا پروسه به ډیر شفافه وي پروسه به ډیر ساده یا ما خبر نه و چې د زرګونو خلک د کونړ نه د نورستان نه د لغمان حتی د کابل نه کابل کې خلک پدې ته مو چې موږ ننګرهار تلاټو په ننګرهار کې ویزی وخلو ټول یو ځم راټول شو دغه په خلک ترامنځ شو
د ختیز د همغږي د مرکز امرستیال مشر میرویس خوګنۍ وو.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
په تخار کې وسلواله طالبانو په بریدونو کې چارواکي د پلس ګونو سرتیرو د وژل کېدو خبره کوي. د چارواکو په خبره طالبانو دغه بریدونه تیر شپه په بهاره کولسوالۍ کې پر امنیتي او دفاعي پوستو کړي دي. آزادی رادیو سیمه ایز خبریال اجمل آریان نور حاله راکوي.
د تخار په بهارک ولسوالۍ کې ودر سنه دولتي ځواکونه وژل شوې دي. په تخار کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د تخار ولایت د بهارک ولسوالۍ د سپین جومات په سیمه کې پر امنیتي او دفاعي ځواکونه یې برید کړی او ګڼ شمیر دولتي ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د تخار د عامې روغتیا رئیس سید عبدالله قیوم حیرت نن چې هر شنبه د میزان دیرشمه له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې تر اوسه ولایتي روغتون ته د دولتي ځواکونو و درس جسدونه را انتقال شوي.
از قطعه خاص تخار ده نفر شهید است
و تر اوسه پورې د خاص ځواکونو لس جسدونه د 999 قطعه لس جسدونه او د ملي پولیسو ولس جسدونه د تخار ولایتي روغتون ته را انتقال شوي او په وژل شوو کې د امنیت عامر جسد هم شامل دی.
در بین شهدا عامر صاحب امنیت
د تخار ولی مولوی عبدالله قرلوق هم وایي چې تیر شپه په بهارک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د لایزري قطعې په برید کې د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر راز محمد دوراندیش له خپلو ساتونکو سره وژل شوی دی.
شب گذشته یعنی شب چهارشنبه حوالی ساعت 3
تیر شپه 3 بجه د بهارک ولسوالۍ د سپین جومات په سیمه کې د طالبانو سری لایزري قطعې پر امنیتي ځواکونو برید کړی او په نتیجه کې د تخار د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر له خپلو ساتونکو سره وژل شوی دی. د موږ د معلوماتو له مخې په دې پیښه کې 15 تنه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده.
همراهانشان شهید و
خو بیا غیر رسمي سرچینې وایي چې په دې پیښه کې شاوخوا 50 تنو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څو کاله وړاندې تخار په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له نسبتا امن ولایتونو څخه شمیرل کېده. خو په دې وروستیو کې د دې ولایت په 12 ولسوالیو او د طالقان ښار اړوند سیمو کې وسلوالو طالبانو حضور پیدا کړی او دغه ولایت له امنیتي ستونزو سره مخ کړی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
خپل خلاط کې د کوچنو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ورانه به واورې چې د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وایي د ډیرو جماعتونو له منبره د دینی موعظو پر ځای سیاسي بحثونه او د نظام پر ضد څرګندونې کوي. خو اوس پر اساس د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار څرګندونو ته چې هغه په افغانستان کې د اوسنی نظام ضد بلل شوی دی، د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ورسته څرګندونو چې په پاکستان کې کړي دي خبرګونونه راپارولي. ښاغلی حکمتیار ویلي د اوسني حکومت پر ځای باید یو بل حکومت رامنځته شي، داسې حکومت چې د په وینا خپل واک وي او د چا لخوا تپل شوی نه وي. د حزب اسلامي مسؤلین د هغه د دې څرګندونو په اړه له خبرو کولو ډډه کوي، خو آیا د هغه دا ډول څرګندونې د هیواد د ملي ګټو پر زیان نه دي؟ په دې اړه به نور د ازادي راډیو د خبريال امید زهیر مل په راپور کې وورو.
حکومت ځای او بل حکومت چې معنا لري مستقل دی، دا ستاسو نه دی، معنا نه په اړه دی.
دا د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار غږ دی چې په پاکستان کې رسنیو سره خبرو کې د افغانستان حکومت د سولې مخالف، بلواک او همدا ډول د بهرنیانو لاسپوڅه بللی. اوس د ګلبدین حکمتیار د دې څرګندونو په اړه بیا لا بیل خبرګونونه راپورته شوې دي. د حزب اسلامي ګوند مخکښ غړي او ویاندویان د حکمتیار د خبرو په اړه چوپ دي. خو پلویان په یو ډول ننګه کوي. د افغانستان حکومت چې ګلبدین حکمتیار یې پر ځای د یو بل نظام دراتو غوښتنه کړې رسمن په دې اړه چوپ دی. خو یو شمیر لوړپوړو چارواکو او اند جمهوری ریاست ویاندویانو په خپلو ټویټر پاڼو د حکمتیار دا نظر غندلې. په ستراتیژیکو او عام اړیکو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وحید عمر ګلبدین حکمتیار ته په ځواب کې لیکلي، له اسلام آباد څخه د حکمتیار غږ د تاریخ تکرار او د نظام پرځولو یو بې پایلې غږ دی. د زیاتوي د دې تکراری خیانت په ځواب کې باید په یو صف کې راټول او پر ضد غږ پورته شي. په ورته وخت کې یو شمیر شنونکي پر حکمتیار د نیوکې په توګه وایي که اوسنی نظام خپلواک نه وي ولې ورسره حزب اسلامي د سولې هوکړه لاسلیک کړه. له دوی یو شیر الله جبارخیل ازادي راډیو ته وویل، په یو داسې هیواد کې چې افغانان پر ځان د جګړې تحمیلونکي بولي، ته دا ډول خبرو کول د پښتنې وړ دي؟
که دا رښتیا هم د نورو لخوا تحریکیږي، د نورو لخوا تمویلیږي، د نورو خوا ورته ویل کیږي، دا د خپلې خبرې نه دي، دا د ایسای خبرې دي. او د دې تک اصلا پاکستان ته دلته د ولس لپاره د سوال ور خبره ده.
خو د ګلبدین حکمتیار پلویان بیا د هغه څرګندونې د بیان ازادي او په یو ولسواک ټولنه کې د یو فرد نظر بولي. موږ هڅه وکړه چې د حزب اسلامي لویاندویانو او همدا ډول مخکښو غړو سره اړیکه ونیسو، خو یو شمیر خبرو ته حاضر نشول او ځینې بیا اړیکې ته ځواب ورنه کړ. ګلبدین حکمتیار داسې مهال د اوسني نظام پر ځای د یو بل نظام د راتلو خبره کوي چې له دې وړاندې هم د موقت حکومت د راتلو په اړه دریځ نیولی و. خو د جمهوري ریاست ځواب ورته دا و چې افغانانو د ټاکنو په کولو سره په نورو بڼو حکومتونو ته د رد ځواب ورکړی دی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت سرپرست وایي د جمعتونو له منبر د نظام د تخریب او د غرض د سیاسي بحثونو لپاره کار اخیستل کیږي. محمد قاسم حلیمی د سرګندونې نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړې او ویل د حج او اوقافو وزارت د جمعتونو پر خطیبانو کنټرول نه لري. نور حالې دیوان در پر راپورټ کې
د افغانستان حج او اوقاف وزارت سرپرست وایي د هیواد په ګڼ شمیر جماعتونو کې د علماو لخوا د دینی ارشاداتو په پرتله د سیاسي موضوعاتو شننه کیږي. محمد قاسم عالمی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي، لوړ شمیر دینی علما له منبره پر مسلمانانو د کفر ټاپې لګوي او شته نظام تخریبوي.
په ډېر جرأت باندې به دا ووایم او دا جرأت به وکړم تاسو به نه راتوبي چې د موږ له مسجد نه په مسلمان باندې د کفر ټاپې لګول کیږي. د دې په ځای چې مسجد مو د غیر مسلمان د دعوت مرکز وګرځي، مسلمانانو ته د کفر خطاب کیږي. عالم مو د دې په ځای چې خلکو ته دینی ارشادات وکړي، ټول ورځ په سیاست کې لګیا ده. زنو سیاست له دین نه جدا ده، اما مسجد کې خلک د دینی ارشاداتو لپاره راځي، هلته باید دینی ارشادات ورته وکړي.
ښاغلی حلیمی زیاتوي، پر جماعتونو د حج اوقافو وزارت سار نه لري. یو شمیر افغان دینی علما هم مني چې یو شمیر جامع جماعتونو کې د شخصي عقدو یا د پوهې نه درلودو له امله دینی عالمان د نظام یا شخص ضد څرګندونه کوي. کابل کې د خالد بن ولی جامع جماعت خطیب مولوی شمس الرحمن ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي، علما باید د ټولنې ښه کېدو په مخه د دینی ارشاداتو څخه ګټه پورته کړي، نه دا چې د افغانستان پر اوسني نظام د کفر نوم پوري کړي.
چې ځینې علما او خطبا د نظام په مقابل کې عقده من شوي دي، یعنی دلته نظام هم ملامت دی، یا د دوی کار چیرته صحیح نه دی شوی، یا د دوی په لباس باندې استهزا شوی دی، یا دوی د نظام او امنیت له خوا نه تهدید شوی دی. لهذا دوی به د نظام په مقابل کې عمومي خبرې کوي چې زه دا کار یعنی تاییدوم نه، ځکه چې نظام کې ټول نظام خو دغه ګناوی نه وی کړی او شخص به کړی وي، نو د یو کس یا یو ادارې پر سر باید ټول نظام ملامت نه کړو.
ښاغلی رحمان وایي، اوس مهال افغانان سولې ته اړتیا لري او علما باید دې برخه کې خپل ونډه ترسره کړي. که څه هم د افغانستان حج او اوقافو وزارت په افغانستان کې د جماعتونو د کره شمیر په اړه معلومات نه ورکوي، خو جمهور رئیس اشرف غنی د چهار شنبې په ورځ ولسي جرګې ته د نوماند وزیرانو معرفي غونډه کې ویلي چې راتلونکو 13 میاشتو کې به ټول هیواد کې 300 جامع جماعتونه جوړ شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
یوه امریکایی کمپنی د کرونا وایروس پر ضد سلګونه زره ډوز واکسین جوړ کړی. د دې کمپنی مسؤلان وایي چې واکسین تر اوسه پورې د تایید لپاره د امریکا د خوړو او درمل جوړولو ادارې ته نه دی وړاندې کړی، خو دا ډری چې واکسین بریالی دی او ژر به تایید ته وړاندې شي. د امریکا حکومت دې کمپنی ته تر ډسمبر پورې د 100 میلیون ډوز واکسین د جوړولو سپارښتنه کړې ده. نور جزئیات به د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
فایزر کمپنی مخکې تر دې چې واکسینې تایید شي د هغه په تولید پیل کړی دی. د درمل جوړولو د ستري امریکایي کمپنۍ د امریکا له حکومت سره یو موافقه لاسلیک کړې چې پر اساس به د شرکت مخکې تر دې چې واکسینې د امریکا د خوړو او درمل جوړولو د ادارې له لوري تایید شي میلیونونه ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې واکسین د جوړولو کار فایزر کمپنۍ پیل کړی او اوس زرګونه ډوزه په بلجیم کې په خپلو تاسیساتو کې ساتي. د ډیلی میل رسپانې د راپور له مخې د درمل جوړولو فایزر کمپنۍ ویلي چې تر اوسه پورې سلګونه زره ډوزه واکسین جوړ کړی او هیله لري چې د روان کال تر پایه سل میلیون ډوزه جوړ کړي. فایزر شرکت به شای پراتون کې نوامبر میاشت کې د امریکا د خوړو او درملو ادارې تخپل واکسین وړاندې کړي چې له هغې څخه جواز ترلاسه کړي. په امریکا کې هر درمل او واکسین باید لومړی د دې ادارې له لوري تایید شي. په بریتانیا کې د فایزر شرکت عمومي رئیس بن اس برنوی ډیر خوشاله دی چې هلو ځلې نتیجه ورکړې ده. فایزر کمپنی دا واکسین د جرمنی د بیو انټیک شرکت په همکاري جوړ کړي خو وروسته لدی چې کلینیکي ازمیشتونه بشپړ شي او د چارواکو له لوري اخیستایي شي بازار ته وړاندې کیږي. حاضر د ماده دغه واکسین د کلینیکي ازمیشتریم پړاو په څلور څلور زره تنو تر سره کیږي. دا واکسین دا وطلبو کسانو ته دوه ډوزه پیشکاری کیږي. تر دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ جانسن ان جانسن چې د کووید 19 ناروغۍ پر واکسینې له یوې مودې راهیسې ډیر کار کړی دی خپلې ازموینې ځنډولې دي. د نړۍ د سترې کمپنۍ په داسې وخت کې د دې ځان خبر ورکړی چې د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. جانسن ان جانسن په یو بیان کې ویلي دي چې په موقت ډول د کووډ 19 ناروغي د واکسین چاري درولې دي او حتی درېمه مهمه مرحله هم ځنډول شوې ده ځکه چې د دوی یو چیرونکو په ناڅرګند ناروغي اخته شوې ده. خو فایزر کمپنۍ چې د خپل واکسین پر موثریت باورمنه ده وایي چې راتلونکي کال به 1,300,000,000 ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په وینا هر تن دوه ډوزه واکسین ته اړتیا لري. د امریکا حکومت ویلي چې فایزر کمپنۍ ته به نږدې $2 میلیارډ ورکړي چې په دسمبر کې 100,000,000 ډوزه واکسین وروسپاري.
ستاسو ل پیغامونو
زه حاجی شیراتن د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې موږ په غازی آباد کې 8 بکا مکتبونه موجود دي او په دې کې یو لیسا، یو متوسطه او یو منځنی ښوونځی تعمیر لري او دا نور ټول بې تعمیره، بې سرپنا، شنه اسمان لاندې درسونه وي او کوم چې تعمیرونه لري په هغوی کې نقص ډېر زیات دی. هلکان بار بارانه او سرو غرمو ته ناست دي. دا چې زموږ دا اواز لوړ پولو چارواکو ته ورسوئ چې دوی ته تعمیرات جوړ کړي. په سلام، په احترام.
زه خان محمد اسلام سره د هلمند ولایت د نزالی ولسوالۍ څخه د پیغام درزم. دلته جنگونه ډیر زیات دي، لارې مکمل بند دي. د کندهار او هلمند لار بند ده، ګرانی ده. دلته د پلیو د کالکو حاصلات خلکو اخیستي دي چې په هیڅ هم نه خرڅېږي. حکومت طالبان باید ژر تر ژره دغه د کندهار او هلمند لار خلاص کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي. ډېر خلک بې کوره شوي دي او د سرپنا ځایونه خلک نه لري. نو هیله ده چې دغه جګړې ته نور د پای ټکی کېږي. نور مخنیوی سم له خدای څخه.
زما خبره خبر کوم د تامین د غزې د پاکستان فورم څخه موږ ورغلم ته په خوره باور کوي چې 1000 روپۍ را وسته او اوس نو د دې ته راالم او والم ته ته غواړم. زما د دې یو قسمه مراحل چې د غزې چې ختم کی قایې غم خو دې ته اجازه وته نو چې 1000 روپۍ ما نه وسته او دا دې زړه کړه خلنه لګیږي. آزاد راډیو ته پر کوم ته نه راغلی راته یې تام نه نو شر کی. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو څو غږیز پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې مو پرېښیو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
او د هم ستاسو څو پیغامونه چې د جلال آباد نننې پیښې په اړه مراسته ویلي دي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکي د جلال آباد پیښه یو لوی غمیزه ده او د حالت مقتدی منلو نه دی. په دې برخه کې د ناسم مدیریت لامل دا غمیز رامنسته شوی او دا تر دیر حد هم دا پاکستان سفارت تراجی کیگی چی ولی دوم دیر خلق سر را طول کردیو. رحم الله بابی لحیرات لیکلی دا جلال آباد دا پیخی دیر پده دا ولایتی اداری پا غاره دا. روزی محمد صابر لیکی چه دا جلال آباد خارس خدی ویزی دا ستونز لپار باید یو دایمی حل لار پیدا شی ولایتی اداره دا ډول پیخو مسؤوله ده. خپلواک صافی هم د لغمان له الیشنګ ولسوالۍ لیکي چې د حل لارې داده چې باید په پاسپورت باندې د پاکستان د ویزو لګول ختم شي او د پخوا په څیر خلک یوازې په تذکیرو وکولی شي چې هغه هیواد ته سفر وکړي. کورمو ودان چې د موضوع په ارتباط مو پیغامونه راستولی او پیغامونه تل راستوي او موږ هم درته لولو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شو وړاندې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه مه هیروي دي. اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې به اسد الله لودین د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
د تخار د عام روغتیا ریاست وایي د څه باندې دیر شو امنیتي او دفاعي پرسونل جسدونه روغتون ته وروړل شوي. دغه کسان تیر شپه د تخار بهاره کولسوالۍ کې له طالبانو سره جګړه کې وژل شوې دي. په جلال آباد کې دولس ښځې د پاکستان ویزې ته راټول شوو کسانو ټیل ماټیل کې مړې شوې دي. په دغه پیښه کې لس نورې میرمنې ټپیانې شوې دي او د ټپیانو حالت هم د ډاډ وړ ښودل شوی. افغان چارواکي وایي په هلمند کې د 15 طالبانو وجل شوی. افغان چارواکی وایي چې په هلمند کې 15 وسلوال طالبان وجل شوی دي او دغه کسانو ته په دوه جلا جلا عملیاتو کې مرګ ژوبلا او اختدا. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په هلمند کې د بې ځایه شوو کسانو د خوندیتوب او ملاتړ غږ کړی دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې وې درنې چاودنې لږ تر لږه 15 تنه ووژل او 25 نورې ټپیان کړل. د قرغزستان د ټاکنو کمیسیون د پارلمان انتخاباتو لپاره د دسمبر 6 نیټه وټاکله. دا اقدام له هغه وروسته کیږي چې دغه هیواد کې د اکتوبر د 4 پارلماني ټاکنو وروسته اعتراضونو د قرغزستان حکومت ړنګ کړ. او د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا وایي یو سپوږمکۍ د بینو په نوم د آسماني ډبرې سطحه لمس کړې ده.
او مخکې له دې چې اونیزو خبرونه ته وار ورسیږي، ناجیه صافی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د بغلان د شطرنج منتخب لوبډلې ته نه لوبغاړي غوره شول. د بغلان د شطرنج فدراسیون مسؤول نبی جان عبادی وویل چې په دې ورځنیو سیالیو کې د شطرنج ورزشي امریت د فدراسیون تر نظر لاندې نه څلوېښت ورزشکارانو ګډون کړی و. د شطرنج سیالۍ د شطرنج دوستازانو تر نظر لاندې پیل شوه چې په پایله کې سیاوش مرادي، محمد یوسف مرادي او قیام الدین مرادي لومړی، دویم او دریم مقامونه وګټل او موسا خانزاده، زاکر بنیاد، رشید داود، خوشبین احسان اسدی او ولید هر یو په خځلې دوسر د شطرنج د منتخب ټیم لوړ مقام ترلاسه کړ. د بغلان د ورزش امیر د لوبو په پای کې نه ورزشکارانو ته میډالونه او ستاین لیکونه هم ورکړل. د جوجستو دیالس لوبغاړي او روزونکي او یو پلاوی په جوجستو سیالیو کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړل. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویان مجیب خریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغاړي به د 2006 کال د سن پیټرسبورګ په سیالیو کې ګډون وکړي. د ښاغلي خریزاده په وینا دغه ورزشکاران به په 55 او 90 کیلوګرامه وزن کې د افغانستان استازیتوب کوي. دا سیالۍ د اکتوبر له 23 څخه تر 25 پورې دوام کوي. او د هندستان د آی پی ایل د کرکټ سیالیو کې د ډیلی کیپیټلز لوبغاړی شکر دون 5 لوبغاړی وپیژندل شو چې تر ټولو ډیرې منډې کړې دي. د هغه منډې په آی پی ایل کې تر 5000 اوړي. هغه د آی پی ایل د روان لیگ په 18 لوبه کې پرون 106 نه سوځېدلې منډې جوړې کړې او په یاد لیگ کې خپلې منډې 5000 ته ورسولې.
اساسی او بشری حقوق.
ادرن دوستانو سلامونه میومنی، زه مریم توخیمه او د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لخوا یو څېړنه د متهم او خزو د عدلی او طبي معاینات په اړه سرته رسیدلې ده. دا چې دا معاینات څه هدف لري او په څومره خزو باندې دغه معاینات سرته رسیدلې دي، پایلې څه دي او قوانین په دې برخه کې څه وي، په دې موضوع بحث کوو. په بحث کې را سره عبدالواحد سیرت د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې څانګې مشر ده. مننه کوم سیرت صاحب کور ودان. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د خوانه چې کوم تحقیق سرته رسیدلی ده، البته د ښځو د عدلي او طبي معاینات په اړه، دلته څومره ښځې حاضره وي، البته یعنې په څومره ښځو باندې دغه معاینات سرته رسیدلي دي؟
د لومړي سر کې تاسو ته، ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو معزز اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مخکې دې نه چې ستاسو سوال ته زه یو جواب ورکړم، یو لنډه مقدمه غواړم ولرم دغه د رابطه په د معایناتو. دویمه فقره د در شپږ سوه شپږ دېرشم د کود جزا په دې کې ذکر دی کچیر وای د جنسي تیری په جرم کې د حد جزا د تطبیق شرایط موجود نسی یا د شبهې په علت او یا له نورو سببونو سره په یو حد ساقط شي، مرتکب د دې فصل له حکمو سره سم مجازات کیږي. او په دې کې شرعي هم چون دا یو حد دی، په حد په قسمت د جزا کې چې هغه شرایط د حدود په شریعت اسلامي کې څرګند دي چې هغه متحقق نسی د تعذیری مجازات له خاطر قانون پوهانو څه حدود او څه قوانین وضع کړي دي. د کمیسیون دغه دویم تحقیق دی څېړنه کړې ده په دې رابطه، پس د خاصن کود جزا نه په دې کې تقریبا 199 کسانو سره، البته هغه کسان چې یو غوی په بنخونو کې ساتل شوي دي یا په دغه جزاګانو باندې محکوم شوي دي، نو د خلکو سره دوی لاندې خپل څېړنه او مصاحبه کړي.
دغه معاینات چې البته سرته رسول شوي دي، یعنی عدلي طبي معاینات د ښځو، دا قوانین په دې برخه کې څه وایي؟
دویمه فقره د تلور شپږ څلوېښتې مادي همدغه ممنوعیت راوړی دی کنه په جزا کې، لکه چې تفصیل مو مخکې ورکړي. د مخکې به چې هر پولیس یعنی عدلي یا امنی ارګانونو یو زنانه به یو تهمت باندې عاجل به لګل ته بیا دې ستغه معاینات تر سره شي، معاینه وګوري، ولو که هغه د غمال من انجام کړی نو لږه نتیجه منفي راوځي، نو دوی په هغه باندې جزا تطبیق کوله. په دې باندې دغه مزدون بیچاره ته صدر روحي صدمه رسیدله، رواني تکلیف ورته وي. خدای پاکه زما نفس او ستا علم په دې باندې دواړه سره پوي چې ما دا غمال نه دی کړی، ولې دا چې زما نتیجه منفي راغلي، البته اسباب او علت د زایل دود د زنانه و د مشکلات د خو په نور طرقو باندې کېدای شي، نو دا که بهچاره په خپل وجدان کې به ویل چې ما خود عمل نه دی کړی، ولې هلته ته بهلي بول چې دا منفي نتیجه ده، نو په دې به چې کله حکم وسو دې به په محابسو کې زجر روحي سره ډیر خلک پر رواني تکلیف باندې روانه مبتلا سی و، د دې حیثیت د کورنۍ حیثیت به تمام خراب وسو په جامعه کې. نو قانون گذار د خپل د خطا و تکل متوجه سو، نو دغه قانون وضع که چه ترغو پر خپل خزه حاضر نسیده ده معنیه ته، او یا جرم واقع سو وی فرزنوی چه ترغو محکمه ته ثبوت وی، نو دلت محکمه کواسی ده خپل ده اثبات ده دلائل و لخاطره ازن ده محکمه ضرور ده چه باید دلار ده، نو پا دغه اساس بانده ووز قلط سو ده، ولی بیا هم جرم مخفی پاتی نسی او ده اخفا پا صورت که ده جرم تکسیب نسی په جامعه کې، نو د دې مخنوي لاته پر دغه طرق لازم دي چې یو خو محکمه په دې باندې پوسی چې واقعا دا فرزند د جرم یا واقع سو یا مونږ څنګه د مدارکو ته ورسیږو، نو یا د محکمې ځن په دې کې پکار دی او یا د خپل خځې رضایت په دې کې پکار دی، دوی تبعیدی تمعرفي سي او د تبعیدی نتیجه بیا راووزي. نو دا قانون گذار هغه ډېر د ښځو حق و ناق لیګل تبعیدی ته په دې باندې جلوګیری وسوله، او فرضن که څوک په دې عمل باندې اغوشتسي هغه به خپله جزا ویني، او هېڅ کله الله تعالی یو ګناهګار نه پرېږدي، ځکه قرآن کریم وایي فامهلهم، تاسو دوی ته مهلت ورکئ او د مهلت نه وروسته بیا خدای پاک د ګناهګار یا سزاکار په یو طریقه نه په یو طریقه رنج، لکه اوس مونږ کوای سو چې د جرم ارتکاب څنګه پیدا کړو، څوک چې مظنون سي اوله کې باید دا بایومیټریک سي چې کله ور بل ورته کیږي، نو دا بس بیا د دې ښځې یا د دې نر دا عمل دی، دا شغل دی، نو په اساس باندې دا جرمم کاش پیدا کی او بل ورته بیا ثابتي کی چې ته خو مخکې مه راغلی وي دا سه په دې ګناه باندې یا نر یا خزه نو اوس ما بل وره خوشی سره دا وره د دېږي سیستم مخکې به می په دې باندې ستوي و دا غاغه تدابیر دي احتیاطي چې قانون گذار په دې موضوعاتو کې چې د فساد او د ناروا جلوګيري وسی خپل قانون وضع کړی دی
سیرت دغه تحقیق هدف د خزو دادلی طبي معاینات پاره سره چې هدف لري د تحقیق
دې هدف دغه و چې کله دغه کود جزا نافذ او آیا دغه قانون رعایت کیږي په زنانه او که نه رعایت کیږي هدف دې تحقیق دا و لکه مخکې چې ما اشاره په اول کې وکړل مخکې به هر عدلي او نظام امنیتي ارګانونو چې یو څوک په دې ګمان ونیول ته بیا دې ته به لیږل سره بیا پاتې قانون ګرځو دا قانون کې خو د هدف دې سو چې باید یو څوک چې هغه کیږي په دې ګمان نیول کیږي نو په دې کې دې ښځې خپل رضایت او یاد صلاح محکمه حکم پکې شر دی ترغو پر دی حق و ناق نجلوگیری وسی هدف دی دی سیلنی دی دی کود جزا دی تنفیز نوروستا کمیسون دا تحقیق پلا روا شو وسی آیا دا رعایت کی کنه که دی دی هدف دا غشای و دی دی تحقیق
احمانه نکو خزو دی عدلی و طبی معایناتو پایل با طولین تصیوی
نو دا غشت قانون ما مخیول سی دا قانون کی خود لسو البته دویم فقره دی شپکس و شپک دیسته مادی پاساس کله مو خوب یو شریعت لرو چې مسلمان ټولن آل ته حدود و قصاص دی او په قانون د کود جزا او مخکینی قانون کې دا شایوه چې کله حدود او قصاص دغه کې هغه شریعت تسپار ولې موږ تعذیرن بعد د داسې جرایمو څخه مخنیوی وکړو البته قانون د جزا چون اول نافذ د جامعې او د ټولنې د مجبوریتونو هغه تکافو نه و بلاخره په تجاربو سره دلته چې کوم محاکمو سره تجارب حاصل شول څارندوالانو سره دا تجارب حاصل شول او له نورو نړۍ نه بلاخره هغه څه راټول کړل چې اوس تقریبا دغه قانون یو جوابګو دی دا قانون د دې له خاطره وضع سو چې مخکې ویل چې بعضې کورنۍ به په ناحقه به ونیو هغه به چې ولېږل ولایي عمل زنا را انجام پایله به دغه انشاءالله ډېر کورنۍ به د دې ستونزو سره لاس په ګرېوان وي او ډېر خلک چې په دې ګمان باندې نیول کېږي هغه به د دې ځوان او ګمان سره انشاءالله مصون پاتې کېږي په دې کې روحي تکلیف به ورته نه وي او هغه چا چې فرضاً داسې عمل انجام کړي هغه خپل او وجدان کې هر څه په وجدان پورې تعلق لري خوري وجدان چې هغه عمل تا نه یې کړی بیرون تا باندې ظلم کېږي ستا هغه احساسات داخلی په دې باندې پرې چې خدای ما خو دا عمل نه دی انجام کړی په ما نه هغه تومات پوسو نو که چېرته عوام عمل یې کړي هغه ته هغه روحي تسکین پیدا کړي نو دا پایلې د دې دا دي چې جامعې ته به یو تسکین پیدا شي پس د رضایت یا خپل شخص او د صلاح د محکمې نه که دا عمل کېږي نو په دې کې به انشاءالله تکلیف نه به دی ښځې ته وي نه به کورنۍ ته وي نه به ټولنې ته وي
مننه کوم د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون په دې برخه کې څه وړاندیزونه لري
وړاندیزونه خپل همیشه وړاندې کړي چې دغه قوانین باید رعایت شي 3 ماده صحیح باید په جامعه کې تطبیق شي په ټولنه کې د عملی بڼه خپل ولري کم فرضاً موږ د دې په شکایتو کې پیدا کوتیاره یو خزو وایي چې زه بدون رضایت د مان او د محکمې د حکم نه پرته زه تبعدل ته ولې کلم او دا سند چې مونږ پیدا کو دا به مونږ به مرجع مربوطه ته د سپارښتنه کو چې دا د کود جزا د تلور ته شپږ سو څلوختمه ماده لا تر سر نه راځي هر څوک خپل سر دی باید مونږ قوانین نو پرانا کې د قانون په چارچوب کې خپل مسولیت ادا کو نو زموږ سپارښتنه همیش چې کله مونږ یو منفي عمل پیدا کو خلاف د قانون خپل سپارښتنه کو چې داس دا موضوع یا د امنیتي ارګانونو له طرفه نه یا د عدلي قانون له طرفه نه یا د قضایي ارګانونو نه د هر ارګان نه دا موضوع نه وي مونږ خپل وړاندیز خپل پیشنهاد هغه مربوطه ارګانونو ته کو تر اوسه پورې د قانون په خپل ځای نه دی نیولی خلک هر څوک په خپل سره دي دغه پیشنهادونه دي چې زموږ چې باید خلک د خودسری نه جلوګیري وسي او قانون رعایت قانون د ټولو له خاطره تسکین او مسؤون او هغه د ټولنې کې قانونیت ریاتی او عدالت تامینوي.
ډیر زیات مننه درنستان تاسو نه هم نن کم کور ودان تاسو عبد الواحد سیرات د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسون د سیړنې ورزونه د سیمهیز دفتر مسول خبري واوریدې. نو هیله مندم چې تر دې نامز مو ملتیا کړی وي تر بیا چې په نور خبرونو کې تاسو پوزور کې حاضرې کوم تاسو ټول په لاس پره ملامو ملشه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واشو شیروا باندې برابر راغله اشیروا کې به مړی خوړه واکه به تغاشب شه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجیبه دي کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. رستورانت د لومړي ځل لپاره چیرې جوړ شو؟
په نړۍ کې د رستورانت تاریخچه د کیک نټه نه معلومیږي، خو د سیمه سوایل چې رستورانونه بنو نو موږ په لرغونی زمانه کې
او خلک رستورانت د تللو په حق لڅوي.
ولا چې زما غوډه پیزا خنه راځي به می دازم زما د پاره بس یې مرزانیه میان د نور شینه د غلطه راغوري دا د ورتل دوه ده خو خی
نن په همدی حق له خبرې کوو. په پیل کې د رستورانت لرغون توپ چیړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم رستورانت ته د تللو په حق له اورو. زه واګما جبر خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. ل آزادی رادیو سره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، ژوندۍ موجودات د ژوند د بقا لپاره خوړو ته اړتیا لري. لومړنۍ یو انسانانو باید خوراک څرنګوالي او دا چې چیري خوړل دومره پام نه کاوه. د وخت په تیریدلو سره چې ګټور خوړه او د خوړو لپاره ځایونه بیل شول، شاهانو ته په دربار کې خولي میلمستونونه جوړیدل، کورنی او بهرنی میلمانه به یې وربلل، ورو ورو د میلمنو او عامو خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې رستورانتونه ورغیدل. د علومو اکاډمۍ علمی غړی څېړنیار شریف الله دوست وایي چې په نړۍ کې لومړنی رستورانت په فرانسه کې د عام خلکو پر مخ خلاص شو.
اصلا دغه د رستورانت کلمه چې د فرانسوي ده، په فرانسوي ژبه کې رستورانت هغه ځای ته وایي چې په خوا به زړې ودانۍ وي، د دغه ودانۍ څخه به ځین سیلانیانو میلمنو لیدنه کوله، بیا به کله کله د ډوډۍ خوړلو مراسم جوړ کړي. دغه اصطلاح راوسته سو عامه سوه. په عربي ژبه کې ورته مطعم وایي او په پښتو کې ورته خوړنځای موږ وایو. درې کې هم دغه رستورانت او میهمانخانه او په مختلفو نومونو باندې دغه یادېږي. په نړۍ کې د رستورانت تاریخچه د کیک نټه نه معلومیږي، خو د سیمه سوایل چې رستورانونه بنو نو موږ په لرغونی زمانه کې په یو سل ډیر شووشت میلادي کلونه کې د روم امپراتوري د دوی ځینې خوړنځایونه درلودل. پر دوه ډول ویشل کیږي، چې یو عام خوړنځایونه رستورانونه او یو خاص رستورانونه. کله په پوهان علی باندې علم د پاره یا به څوک سوداګریز چارو د پاره یا د پاره بدلل دی وځي بل ځای سفرونه کول، دوی به داسې ځایونه ته تلل چې هغه به یا یا او بیا به هم پاره کې د میلمنو درچولېدو ځای او چاغ کې بده خوراک په ډېر ابتدایي شکل باندې چمتو کېدل. نو دوم هم شاهي و، چاغ رسمي و، ډیپلوماټیکو هغه ابتدایي شکل باندې سیاسي او نظامي او اشخاص یا استازي د یو هیواد بل هیواد ته په شکل تلل، دا غو د پاره د میلمنو خاص ځای و. خو په ټول دنیا کې چې په رسمي ډول ثبت شوی دی، لومړی په فرانسه کې د بولانکر په نامه باندې یو فرانسوي یو رستورانت پرانستی چې 1908 کې و. تر هغه وروسته په 1904 کې په لندن کې یو رستورانت پرانستی تاسو رسمي او په ولاسو څلور نیوي کې هم په نیویارک یو رسمي رستورانت پرانستو. سو خپل په افغانستان کې د تاریخچه چې ده د امیر شېر علي خان له وروسته د غسې تر امیر امان الله خان پرې دغه وختو کې بیا دغه ابتدایي شکل رستورانونه جوړ کړی و.
د ښاغلي دوست په خبره رستورانتونه په نړۍ کې دوه ډول دي، یو د عامو خلکو لپاره، بل هم هغه رستورانتونه دي چې هلته یوازې رسمي کسان ورتلای شي. اکثر خلک په دې باور دي چې کچيري یو ډول خواړه په یو ځای کې وخوړل شي، که څومره هم ښه خواړه وي خوند یې کمیږي. نو ځکه رستورانت تتلل په ځای او خوړو کې بدلون راوستل د خوړو مزه زیاتوي. په کابل کې د یو رستورانت مشر د رستورانت د ارزښت په حق له وایي.
دغه ډوډۍ یا دغه شان خوړه چې دلته پخېږي دا یو سړی کوي چې دلته غوښه وخې خپل په کور کې هم پخه کړي، ولې ذهن ارامه داسې یو ساحه غواړي چې هلته د موږ او تاسو دا ذهن ارامه وي. مینهوال کتی چې راسي د نږدې نه یې وګوري، مړزان ژوندي دي، څوک چې راځي د دې په مخ کې حلالېږي پخېږي، زرکان ژوندي دي، مایانو لپاره بیل هاوس ده او د مالونو لپاره بیل ځای ده، سیرلي او پسونه چې راځي دغال ته حلالېږي. نو هر څه دلته تازه دي، مشکل نه ځن د بل هېواد نه واردو چې هغه یخچالي وي، نو هغه غوښه بیا بې کیفیت وي چې دلته را رسېږي، هغه مزه پکې نه وي لکه تازه کې چې وي.
لو کورنۍ خپلوانو او ملګرو سره په رستورانت کې خوراک هغه کسان ډیر خوښوي چې په کور کې د پخلی لپاره څوک نه لري او په خپلې دومره لوسنه کېږي چې میلمانه عذر کړي. د ننګرهار اوسیدونکو ناجیه چې په بهر هیواد کې هم رستورانت ته تللی وایي، دا تل خپل لور سره رستورانت ته ځي. زموږ همکارې فرشتي مرسل مرکه ورسره کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
زه تنایما ما سره هیڅ څوک نشه، زامن می خارج کی دي او د لور می چکل ازي دستوران مال دخ درې زامن دی وای لور ده دغه میړه ګاډی راوړ وسر لاړه شم زوی
پر رستوران کې دي څه به ډیر خوخي
هر څه پکې زوی شته دي ته پیسو خبره ده چې چا سره پیسې خو خاله کړ خدای می دي د زما بعد لري زما وسره
مثلا تخپل بیا چی فرمایش ورکې در ترای وړي
ولا چې زما خدا پیزا خنه راځي بیا می دازم زما د پاره بس یا مرزان یا مایان دغه نور شینه دغه را تر غواړي
اغه دیګا است په کور کې پخې کنه او بیا راځي دلته رستوران کې خوري، دا څومره فرق لري؟
زوی د کور ډوډۍ دی د خي زما خپل د رستوران نه خوخيږي، دیګم په خپل کومه دغه ور چې راتلم غوخه ما باندې کړله ډیر فرق لري زوی زما د خپل کور ډوډۍ خوخيږي، خو دا دغه ما شوم د هوټل ډوډۍ خوخي.
نو خو بیا ولی تر رستوران ته وسره راځي؟
زه خو راځم خو چې ساعتم تیر شي لور مې راغواړي.
یعنی رستوران که در سری سات دیری
او کنه لر چی جوان در خلکو گوری نگسی ساتی و سر تیر شی
تا سر چی ناری نه نی خپل یوازی رستوران در
نه زه والی نزوی زه زمه سوخ سوخ نخوری زوی مسکه اولم زوی تلیم والگا گیرات که بین جوان تیر کرده ده و دیر زوی نو گرزی دلیم
مسکه او کم رستوران تتلی؟
ارسش تاری دست آن تا کپای دی
کاپای تن تللی؟
او آلتا کاپای دی، آلتا سوپ دی او غتی وریجی دی، دمسکاو سوپ دی خیسته دی.
حقه کسان چې د زین ستونزو لواجه لیو ولایت څخه بل ته سفر کوي، دوی له مجبوریت څخه د رستورانت خوړو ته مخه کوي. زمنګ همکاري په دې حق له هم مرکه کړي ورته وکشي.
شخصا تاسو لپاره رستورانت تر را تک او وسی کار ده که مجبوریت و ضروری؟
اکثر وخت موږ د ازو رستورانت ته له مجبوریت نه راځو.
ولی
دی خاطر سی کور تر رسیدگی نه کیږي، په دی خاطر سی هغه میلمه سی له موږ سره وی دغه قدر او عزت پکار دنه مجبور یو اتی رستورانت ته.
په خاطر څنګه و آیا خلک د ضرورت لپاره رستورانت ته تلل او وسیت ل چې ویل دلته ډوډۍ یو بیر خوند لري؟
واقعیت په خو خو د سی ووسی رستورانو کې یا پوټلو کې ډوډۍ خایسته و، په کورو کې غربت زیات و، دغه شی نه ملاویدل. وس سی په خار کې څوک ځوان کې طریقې نه سی کور پخې کې هغه اقتصادي تمامیږي او خوشمزم وي.
څه فکر کوي ولې د رستورانت په خوړو کې تغییر راغلی ده؟ لکه څنګه مو چې مخکې ویل بې خوند سوي دي اکثره خواړه.
په کورو کې د خلکو اقتصاد ښه سوی ده، هر څه ښه مزهدار پخولی سي، اشپزي سره ډېر اشنا سوي دي. یو علت یې په رستورانت کې دا ده، اکثره وخت هغه ښه شی چې دی ورته لیکلي وي یا هغه شی نه پیدا کیږي. لکه مثال مو ول کباب موږ سي ګورو د سلاجي غوښي وي اکثره، په کړایي کې هم کله کله شک پیدا کیږي چې همدغه سي وي،
تازه
غوخه نه وي. نه سلاجو غوخه خو هغه موږ ته چې معلومات هغه تقریبا په نیم قیامت باندې رستوران ته پیدا کیږي،
هغه
یخ وهلې غوخه. په خاص د رستورانو ډیر خوند وي، ډیر مزنه کوي، خو دا وسې غوخه او شایان سي او هغه تازه او کروندې زیاتې وي، غوخه به ډیره خوږه وي. اوس هغه مزه رښتیا ده چې مثال چرګان وینم هغه شای نه دي، ماشینی دي او پارمی دي.
ډیر مننه
خیر اوسې. تاسو نه هم مننه.
یوش میر کسان بیا رستورانت ته تلل د ملګرتیا یو مهمه برخه ګڼي. دوی چې په هر عمر وی خپل ملګرتیا په رستورانت کې پالي. د شپېته او پنځه شپېته کلونو ملګرو خبرې د کابل ښار په یو بل رستورانت کې اورو.
زما نوم نیک محمد دی.
کوم ځای راغلې؟
زه ننګرهار ولایت نه.
دلته رستورانت تاسو اوس راغلی یا ډوډۍ خوړلې؟ لدی پاس فرمایش ورکوي څنګه؟
نه ډوډۍ نه ده خوړلې، د دې نه وروسته به مونږ خبره ورته کړی دا ډوډۍ راوړي ان شاء الله.
څه شی مراه وختي؟
دوه خوراک تیکا کباب.
ډیر ښه. اوس بل دی بل ورور سره خبرې وکم. اول خپل نوم راته وایه.
زما نوم عبدالوهاب.
تاسو لکم زه راغلی
مو خو د کونل نه راغلم. چې دا چا وسو کی د رستوران خورا خو خمه پته چې چې اوله ما غدر تر وړي خیر وړي چې دا چا وس کی دا ټول نه خبره دي چې وي.
هر وخت د رستوران تر ځای کې یوازې نن راغلی.
نن کله چې په کابل کې کار پیدا شو د رستوران چې به دې موخه ته خده موټر به کې نږدې و درې یو خوراک کې خده پمده خاطر هم دلته راځو.
به ته راځو دی بل ورته تاسو را توایي چې په رستوران کې کوم خواړه مو ډیر خوښيږي.
رستوران کې اکثرا زه خو یخني خورو مې خوښيږي، وړه غوخه مې خوښيږي. چې اوس کابل ته راغلی د درې سلور شپې مو شلي شپې خپل خپلوانو زه لزو اکثرا چې خپل کارونه لټو بازار ته راوځو د رستوران ته راځو ډوډۍ یلته خرمون ځلته کوو شپېره به د خپل خپلوان زیات از.
تاسو په نظر د ښه رستورانت صفات کوم دي؟
رستورانت کې نظافت مراعاتي، چې د هغه خوراک صفای، د هغه هغه ماحول صفای، کې نستو پاسېدو ځایونه صفای، لوښي صفای، دغه اول خبره ده.
تاسو دواره ښه ډېر زیات مننه ښه درته غواړم.
تاسو ښه مننه.
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم. زه همیشه د ازادۍ رادیو ژوند پښیبو کې خبرونه اورم. علت دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
په لویو لارو د سفر په وخت هم بیا رستورانت د نسمړولو او دمی جوړولو لپاره غوره ځای دی. د لارې مزل وهلي مسافر ورزي او هوسا نفس پکې اخلي. د پغمان اوسیدونکو میراجان چې مزار ته تللی وو په دې حق لوایي.
په دې لارو کې په سالنګو کې څو قدم په قدم هوټلونه او دوکانونه تر مزار شریف پورې څوک پلاو خوري، څوک کباب خوري، څوک مستی خوري، څوک شیدې خوري، څوک مثلا چای خوري. ډېر ښایسته خوراکونه وو، ډېر ښه هوټلونه وو. که جلال آباد ځم همداسې، که کندهار ته ځم همداسې، که لوګر ته ځم، الحمدلله ډېر ښې دي لارې.
یو شمیر رستورانتونه بیا له غوښتنې سره سم کورونو ته هم ډوډۍ لیږي، چې دې کار د اکثره کسانو ستونزې کمی کړي. په دې سربیره ځینې کسان چې رسمي دندې لري د ډوډۍ په یو ساعت وقفه کې نږدې رستورانت ته ځي او هلته له ملګرو سره ډوډۍ خوري. د کوچیانو د ریاست کارمند اکبر خان له نورو خبرو سره.
کارمند دولت يم، کارمندان د دولت دی دوله صبح جون ته وی باجینه وقفه دی ډوډۍ او دین مونځه وخت دی. هلته بس دوستان خبرو سره مخ کې بس ملته رستوران مشخصو بیا هلته سره ټولی. که څوک مشکل ولې خپل دوست سره هلته شغه کړی شریکه کی دغه نه یو مشوره وکړي، یا یو بل دوست ولې کني وی یو د بل د اول پښتنه سره کوي هلته څو دقیقې کنی دی په استلاد خلکو بانډار سره کوي بس ډوډۍ مودې سره خوري چا خوري بیا سره خپل کار شي. څه هم ټلیفونونه د شان شته دي، خو بیا هم چې مخامخ شکینی د زړه خبرې او یو بل شوی ویني دی او د بل د اوله خبرېږي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې په رستورانت کې مو ډوډۍ ګرمه او اوبه سړې وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاري.
کور مې رانه پات دی او کلې رانه پات دی، کور میرا نہ پات دے او کلے رن پات دے، کور او کلے خیر دے خو یو کلے رن پات دے، کور او کلے خیر دے خو یو کلے رن پات دے، کور میرا نہ پات دے او کلے رن پات دے، کور میرا نہ پات دے او کلے رن پات دے، کورو کلے خیر دے خو یو کلے رن پات دے، کورو کلے خیر دے خو یو کلے رن پات دے. چرایا دیکھم سڑکے میں پسوران شی، سڑکے میں پسوران شی، کل چرایا دیکھم سڑکے میں پسوران شی، سڑکے میں پسوران شی، یا خدایا یو داسنا زو پاتې دې کورو کله خیر د خو یو کله ران پاتې دې بل وطن بے وسے دلا سجن کوں بے وسے دلا سجن کوں باغ دخلا گانو والے دل رنگ پات دے باغ دخلا گانو والے دل رنگ پات دے کوروکلے خیر دے خولے رن پات دے کوروکلے خیر دے خولے رن پات دے